مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د می په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاصو دروازې د خلاصون لپاره هم خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګه دوار لوریو په بل ډزې کړي او مرګوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه وشتي. تر څنګه پاکستان خبر ورکړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاریو په باب بحثونه روان کړي. مسلسته موزه صفی ولستان ایگزای خرا خلاص تویم را سره میلمانه دی د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکه او سیاسی کارپو خغلی سمی یوسف زای اومدارنګ د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اصرار عالم مومنت دواړو ته خرا خلاص تویم. یوسف زای په لتا سو کو د پاکستان د پولیساتو زوکونو او د طالبانو د پوزیانو ترمنز په ډنډ پټان زیاریوب او کورمکه اخو د پاکستان یو بل باندې سخت دزی شوی دی. دوه درې ورځې رواني وي دواړو خو د مرګ جوړ د اړولو ادعا کړی ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي. په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان له یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه. سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه باندې د پرتو مسایلو له ولاه او د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې چې پاکستان دا وکوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زموږ په مرسته یا زموږ په همکارۍ کابل ونیولو او زموږ مخالفین خپل ځان سره یو ځای کړی دي، لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام راچپکللو. اوس دوی د مونږ دغه خېګړې یا د مونږ احسانونه شاته غورځولي دي او د مونږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا د چې په تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې کاغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی او کابل ته چې واک ته رسیدلی د کاغه احمد شاه مسعود و استاد ربانی و صبغت الله مجددي و کرزی صاحب وغوی ټول بیا په دوی پوه شولو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم او پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالولم، اوس په ار کې یم، اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکمه، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منلی کوم چې زما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولو که پاکستان یې مرسته هم کړې وي چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسیږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 15 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار وو دغه لامل یو 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 مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده، او دا د نن نه ده، دا د او یا یو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و، افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسالې باندې ډیورن په مسالې باندې په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي، خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستان کو د تا وکړه بیا د پاکستان لاس بر شو، ډیر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی بیرته د توازن قوت افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان لري مليشو باندې دځو کې بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي، لدی عمله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کیږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوا ترونه ډېر یو بل نظر سره اړم کیږي یو بل باندې.
مننه یوسف صاحب، اوس ول اصرار واورو چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه د دغه تازه کړ کې چونو په رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کیږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامي او مطبوعاتي کوم انتظامي او امنیتي چارواکي هغوی هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمې او د پکتیا ترمنځ چې کومه سیمه ده مارو جبسر ناغې کې د مې په دیارلسمه باندې دغسې بیا د مې په پنځلسمه باندې دغه کومه نښتې چې رامنځته شوي نو دوی چې دغلته کې مونږ کوم ازغن تار وو هغه بیا د هغې رغول روان وو او ورسره چې کوم بیا نور ځایي مشران دي هغوی دا خبره کوي چې نه داسې نه وه، یوازې د ازغن تار رغول نه روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماڼو جبسر سیمه کې روان وو. نو افغانستان دغسې افغان طالبانو په دوی حمله وکړه او بیا دوی ځوابي کاروي وکړه. نو د دې نه مخکې که ستاسو یاد چې د مې په اوومه باندې د پاکستان د پوځ ویاند د اس پی آر چې کوم ویاند دی هغوی جنرل شریف هغوی دا خبره وکړله چې په پاکستان کې زیاتره چې بدامنی ده نو د دې تر شا افغانستان ځمکه کارول کیږي، د دې لپاره افغانستان ځمکه کارول کیږي. یو کساسو یا چې نو دوی هغې اشاره هم وکړه چې په شپږویشتم مارچ باندې چې کوم په شانګله کې په بیشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شول، د هغوی سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو. د دوی چې هغې کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شوی وو نو هغه هم افغان وو. نو دوی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدامنی ده. زه به بله خبر تاسو ته وکړم چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد میشته څیړنیزه اداره د هغوی دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2023 کې شاوخوا څه باندې 780 بریدونه شوي دي. اتیا نو پاری کې دوی چې 1500 کسان هغه وژل شوی دي او څه باندې 1400 هغه جوړ شوی دي او دوی چې دي کې زیاتره چې کوم پیښ شوی دي هغه تر شا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده. خو که تاسو یا چې نو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مای باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولی وو نو د هغې باوجود دغلته کې برید کېدل د ده په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري ښایي یا چې کومه د همکاري ښایي.
دغه پوینټ بل یوسفزی صاحب هم پوښتنه وکړه، څومره واقعي ښکاري دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي؟ اوس سواتیا بریدونه خو بیخي زیات، یعنی باید مکمل شکل تغییر شي لکه څنګه چې کابل په تیرو شلو کلو کې و. فکر کوئ
په خدي کې هغوی دا وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي؟ هدفي بریدونه داسې نه چې غټه چاودنی
صحیح. څومره واقعي دغه نمبر دغه ارقام چې دوی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیخه د څېړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخره ورسته لغه تور لګوي؟
دقیقا دا څېړنې د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز لخوا شوې دي. فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټډیز هغوی ترسره کړي دي. دغه خو په ټول پاکستان کې دي، د کې د بلوچانو بریدونه هم شامل دي. خو به دې شک نشته دا چې دا بریدونه که یو مروی فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ترورستي بریدونه کې راځي او د امنیتي پیکې ثبت کوي دا ټول ثبت کیږي. او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي، یعنی کومه ورځ داسې نه ده تیره شوې چې هغه د برید نه وي شوی، بالخصوص د کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشاله و چې دوی پر اتاک سره به د دوی هر څه خوندي شي، خو متاسفانه د دوی هغه ټولې حساب کتاب او تجزیه غلط ثابت شوې، ځکه چې دوی په تیرو 15 کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده. او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي دا دوی د پاره وفادار پاتې شي. خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د مرسته وکي او بیا وایي دا فکر وکي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هغه څه کوي څنګه چې پاکستان برید کوي جواب پاکستان ته مخامخ ورکړي او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي او دا فشار لدی عمله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اسانۍ سره مخ نشي وړلای که وګورو خو دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پی پر ضد باندې عملیات کېدل یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمو مستر کېدل لاغل د فوجان لیګل هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوي چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کار ده او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغه ختمولی شي راپورته کولی شي خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ټي ټي پی یو بیله مازاله دا ټي ټي پی اوس یو ستر قوت ګرځېدلی دا 25 کال هغوی مقاومت کړی دا په قبایلي سیمو کې پاکستاني پوځ لکه کشانی کوي او خلک وجني یا خلک ماجر کیږي طبعا خلک د انتقام لپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه یو خود خپل انتقام د لپاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې غوی د خپل انتقام د لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپل هغه څه چې سره شي ویډیو غو بدلا واخی نو پاکستان یو مشکل حالت کې ده خو د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پی مشران واغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پی سره یو ځای د امریکای په بی پلوټ او ټکو کې وجل شو خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای له خوا ورکړل او هغه هم سره نشته ده نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډیر زیات لري او ټي ټي پی خورا په شدت او قوت سره روانه ده بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوی دي نو فکر کوم چې پاکستان یو ډیر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پی افغانستان حکومت ته افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پی باندې فشار واچي دا ډیر ناممکن کار ده تاسو وګورئ چې ټي ټي پی نو
وړاندې قاعده درې سو پختم یوسف زئی صاحب چې د پاکستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پی سره په یو شکل باندې د خواخوږي لري او دغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاسونی سي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته ولې دغه همدردی ورسره شته کده تاسو شریک کوي واضح کوي په دې رابطه
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې طالبان ده او بیات یې نه طالبانو له رهبر سره کړی ده بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ټي ټي پی په سانونو پیل کړی دی په قبایلی سیمو کې کمپونه جوړ کړی دی اته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي او بمی چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټکنالوژي اته د غوښنه زده کړی دی نو د دې یو بل سره نږدېوالی دی تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو خو هم د طالبانو په کومک جنگیدلو بل خصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان د پر هم اسلامي امارت پر هم ممکن نه ده چې دومره شپږ زره کسان د افغانستان وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکول چې کومګه دي اسلامي ټي ټي پی یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوي پاکستان کې دنه بغاوت جوړیږي اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کوي بس موږ خپل وسو استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوي یو طالب نسو بل دې دوه ساين مو کې کې افغان طالبان دی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قوا خلاف وي خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي حتی هغه یدري سو یا څلور سو قاعده او خلاف اقدامات نه کړلو بلکې خپل ټول نظام یې ور باندې قربان کړو نو فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده لکه څنګه چې پتیرو شلو کلونو کې کرزی صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو یعنی د دې لپاره به د خپل مسولیتونو نه فرار کوي چې بس لا پاکستان کوي او بل اخر د غوي په سقوط باندې واقع شولو د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوط کړي خپل امنیت مضبوط کړي دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي یا د سرحد نه کڅو کاوی تر لاچی پوریزي او 400 کیلومتر 400 کیلومتر لار وی لا کوټې نه نو دا خو باید دوی خپل مجبوري مسولیت ته نو درسته که طالبان ټي ټي پی په افغانستان کې اوسېږي، دا د قضیه یو برخه ده، خو د دې قضیه حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوی مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي، او ټي ټي پی داسې ده چې د ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ، ډېر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دی هغوی ته رسېږي، او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورځ دغسې جنجالي حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي، او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیرو دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله، هغه هم د دې امله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو، او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ټي پي مسله حل نه شول، هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبرۍ چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسفزی صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغه ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي، د هغوی سره هم دغه خبره کوي، نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي، او دغسې کله هم پرسکا کستاسو خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو، نو د هغې زیماری هم کمې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله، نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبر شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلاننګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریکه دغه قسمه خطي وشي. ځنې خلک دا خبره کوي، ځنې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که تاسو خیر څنګه وخت تاسو خبرو کړل، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره، امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والا ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګری د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کیږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي، یا د بیا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلاننګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامه کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو ګوري نو د څو وخت کې د دیوالیا کېدو سره مخ و، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي، نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي، او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړپوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو ان کې د سیکرتر دی، د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه مو وخت چې دوی د همکاري پیل کړی ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کال مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې وه. دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهم دی او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریکوئ؟
خزه فکر کوم چې امریکا په دې پیګه په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده. سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا په افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچول، ځکه چې پاکستان ډیپلوماټان د دوی عسکري قوت هغه ډیر یعنی پوهه خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کنټرول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویمه ورځ به په زندان کې اچولی وو، درېمه ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نه شو کولای چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډک کړو راتک ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نشي کولای، بل تر د پاکستان په خپل ډېر مهم هیواد ده، هغوی خپل د جنگ کار وو، په دې کې شک نشته. مونږ خدا وایي چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کوم پیسې دي ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات دوی د دغه تروریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی وو، خارجي قوا خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلې، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو 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 داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو، یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي، خو دا بله خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خودی دا وایي چې توانونه د خلکو شوي دي او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوهش تر اغلی ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي، د دې نه علاوه که تورونه شي دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمنګ خبرې شوی دي هغه کړي کړي د سیمه نو تورونه خو
دی خو د پټان کې هم د خلکو د کړه کې دوه خبرې
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، دوی په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو، خلک ووتلو، د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځو ورځو جګړه روانه وه، د پاکستان پر رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهلې ده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی ده، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته، پاکستان څوخ احمدونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
ټي ټي پی دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خیلی کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته غوښ راکې چې دا غوی بیا د افغانستان د طریق طالبان پاکستان وسله ول هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل،
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو هغه وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو غوی فکر کوم دغه حالات نه ادراک او دغه جنرالان په یدلو چې دا ټي ټي پی بیرته په یو خطرناک شکل کې راتلل شي، نو غوی د سولې کوشش وکړلو، هغه کوشش ناکام شولو، تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې هڅه وکړه چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو، دوی سره مشورې نه کولې، جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول او نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي، او په افسر اکثره موقع کې وی نه ناکامي سره مخامخ شو، د دې عمله د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توکو کولای شي دا مسائل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسائل حل شلو یو نتیجه راوته وي دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ترسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کدا شي ځینې خلاصي وي له زندانونو څخه ترڅو د اعتماد او فضا رامنځته کړي خو هغه ناکامۍ سره مخامخ شول او اوس پوځ هم وایي چې مونږ اشتباه وکړل.
یوسفزی صاحب، آخري مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کونړ او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکاره باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیز کوله، مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبری کړی دی دوی په ښکاره تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي، یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هیواد په خاوره باندې دوی برید وکړي. په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هیواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوهېده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پېژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې اوبري دوشلو په درجنو پاکستاني فوجان په کمري شو، اگر چې امریکا د امریکای وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو بیا پاکستان هم د نننه بریدونه کول، هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پیډلو چې دغه جنجالونه کا یو بل سره مسائل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کوي او یو ناورین رامنځته کوي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدان غواړي یو بریدو کې په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار سي دغه په طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري چې کله دوی بریدو کې هغه کې د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدردی وي، هغوی ټول په طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي، خو فکر کوم چې پاکستان د بریدو نه کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ټي پی له منځه یوسي او نه هم د ټي ټي پی مشرتابه کوي وجل شي. دا په دې معنی نه ده چې ټي ټي پی له منځه ځي، د ټي ټي پی یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان او که د پاکستان او هغوی سره یو سیاسي حل ته رسیدل ناممکن دي.
ډیر زیات مننه کوم شنونکي او خبريال ښاغلی سامي یوسفزی همدارنګه اسرار الله مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله سره خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لې وی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکل کوم. نن خبرېږي چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپه تا ولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم. یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځنی مهم ټکی شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی. ملګرو ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورستر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوع رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب زپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولی. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزې چې نه خوراکي توکي څه نه پیسې څه دي نه سپلی څه دي چې نه څه دي وروره پیدا لا پو کې ګرځي وو
دیگه ای اشوستان هم نیست از بردن هم نیست بیخی تباو بربار چیدیم ما مردم
و سو شپور نسکاس هیوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی تقریبا اتزر اتسو نیوز کورونا پوکولی او جزی پروگه ویجار سوی دی
د خلکو په نارضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېرو ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکې وو. څوک به ورتلای نه شوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات یې نه شوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات یې نه کېږي، پلان صاحب دی ملاقات یې نه کېږي. دا بخیر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
ته په حلال نکاح باندې کوي و دا سوال زه دشکه کوم، دا وایم دشکه کوي چې په دا دېرش لکه تا ښځه وکړه امنیت ته دې جګه کړه، دا دېرش لکه روپۍ تا له کومه
کړي؟ په حاکمه ډله کې د دوی ځینې مشران، د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړي، البته چې اصلا د ټوپک سالارانو، د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کېږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفیو لاستان اگزای خراغ لاستوین.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیره ونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایا چونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب شپږ سوه زره ډالر نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنه شپږ سوه زره ډالر حق لوزیت نه داخل کړي. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا، نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینې ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنی فیس دوه سوه زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغسې یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده، که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري. کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري، خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزي اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د ایوی اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول اټال 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغیز او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. شاید تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی. سیلاب سره هغه ګیر کړو نور موږ د خپل کور نه سو وتای. سر دغه جنه کې خو له بامبو ته جیک سو، خو سیل راغی انډیواله مالونه حال ټول تباه سو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي سنه پیسې سره نه سپلی سره هیڅ شی نه سړي وروره پرنده لایقو کې ګرځي وو.
همې کې رسیدیم، بیخي همې پوسته کې رسیدیم کې حال د سره کې پخته میبرایم. از بالا مثال یک تیفه سره ما آماد 6 نفر شهید دادیم. دیگر باستیم تی 2 تا 3 نفر زخمی هست، 600 اشتکو دیگر زنده برامدیم.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیورې غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسہ به جوړ شي؟ د کومه کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سوی چې نشته دي.
یاره مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې ده، نور خار سم د لاسه ورکړي دي. ذاتي څه کورونه جدي ټول خراب دي. علاقه هیڅ ایشو واسم میم دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لرنو بل شل لرنو دغه یو کور لره دام هم.
زموږ د مستند انزور پای خوده وی جوړې ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړ توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جماعت هر څه پکې ویجاړ شوې دي.
خانه ما از لنگ سیل براس امید خانه خود تازه مروسی هم کردیم و سالی کلیم رو بردگیست. یک پرده یادگاهی از من مانده، یک ساعت یک قرآن کریم، قرآن شریف مانده. دیگه چیز به من وجود رو ماندگی نیست. کل و سالی هم رو سیل بردگیست یا خود باقی مانده خود.
د کلی منست داخلي گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل دی چې بې صاحب کوړه پرته لې اجازه نه نوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفت سیره انسان جړوي. د دغه خونی پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشل کتاب قران کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیای چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما همیز همی چیز میز خودم میگم که بکشیم بیرون روسو قلاج کنیم، دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباو
بربر چې مو مردم. د ویجاړ شوی کلی په یو څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي. چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک را زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات رکداشن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هسته که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه محصاد نهاده هم که دستشان میرسه و مردم ما و شما خدمت کنند.
بلخوا پیخو ته د رسیدو بچارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال لزمن له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستی زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه پوکلی او جزی توګه ویجاړ شوی دی. تقریبا 3910 مواشی هم طلب شوی دی.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلی سي.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقونو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحید الله کلمزي د ورتک خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی و مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که هر څه هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخنی یو، ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو هسې وایي، هسې په راډیوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ صلح ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسئ، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځورئ، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخواني غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمیر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د عواقب ډېر بد وي او دا سینه شي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بې عدالتي ده.
او بل غاړه کسام طالبان ځانونه د خلکو استاد یو لولسه راټوکیدلې حاکمان بولی خو د دې ډلې د یو شمیر غړو په ورستیو سرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درکړي د چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستې او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشست برخاست هم باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کول که اوس یې موږ کوو، څوک به ورتلای نه شوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاه خرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه ویې که په شریعت کښې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کا اوبه که، الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بېاعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې لا ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ را شي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړې ده، خو د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هېواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پېښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هېوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او که نه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوي که ترهګر د خپلو موخو په پوره کولو وتوانېږي نه یوازې غموونکي مرګ ژوبله به ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیکه سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هېوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورو ترهګري ډلې په افغانستان کې وده وکړي ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، افغانستان ته څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل، هغه کار کاملا امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرم موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نه شي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي او غنو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې وای. طالبان د خپلو جنگیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنگیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سیند ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمرینی پرواز پر مهال غورځولې وه.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یاد کړم چې یو کو قزان یعنی چی
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد درابر سره کېدو اشاره لرلی. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکارا کړ. بل موضوع بیا د طالبانو لصف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلی او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولی د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکه وشوه. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به دایښ ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو وچه باسونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت خودلې او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي.
ماشاءالله.
او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق پنوم یو کس لڅلور مرمنونه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا محل 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لمړی واده څلويخ کال وړاندې کړی دی او دا محل 28 زامن او څلور ویش لورګان لري خو نه نور ماشومان مړ شوی دي. جالب خدا دا چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړی او اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړی دی هغه د چیر نظام کې و هدف مجاهدینو شپې چې بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړی دی بل مې په تیرو طالبانو کې بل مې په دغه تیر څو په دغه حکومت کې کړی څلور ودونه ما کړی دي او ماشومان مې د خدای مال د 50 تن اولادات.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا محل د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راوړی وي او شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅول نو بیا موږ ورسره پیدل نه دی ورسره په خوراکو په دیو په دوا او په شو مو سر نه خلاصېدی نو ورسره څخه مرس ولل چا او پښې کړې سولې راڅخه څوک مریضان سول مرس ولل او دا ودانی اوس پاتې دي دا نو مخ پر غټدن شاله روان دي اوس یې څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پرسوي د ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو را سخه وړي دي
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل نو بیا خوراکام ور برابر کړ خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متره جګوالي لري دا غیاګي د دینه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسو کو نور خورکه خنه پکښنی والی باندې خورکه خنه جلاده او وس خورکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره له ازادي رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیخو د جوړ تحلیل لپاره له ما سید شینواری سره د ازادي په پاڼو خپل و مورز مهیروي.
ما تو کی کرے دینا ما تو کی کرے دینا والے ما